سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزایمو ده ازادی راډیو دغه پروگرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپره شوې، د طالبانو لخوا د اعدام وروستۍ پیښې په کلکه غندلې دي. طالبانو تیرونی په بادغیس، فرا او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په عام محضر کې د اعدامونو د سزا تطبیق نه یوازې د توجیه وړ نه دی، بلکې په مذهبي اړخ هم سمون نه لګوي. د اعلامیې په اساس د طالبانو دغه کار په خلکو کې ویره او وحشت زیاتوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو او همدارنګه د بشري حقونو ګڼو مدافعانو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د اعدام او همدارنګه نورو ټولې بدني سزاوې سمدستي ودروي. د راپورونو په اساس طالبانو له وخته تر رسیدو وروسته تر دې دمه لږ تر لږه لس تنه په عام محضر کې په اعدام کړي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو له نوملړ ایستلی دي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د روسیې د سترې محکمې دغه پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره رسمن په یوه لیدنه کې ابلاغ کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې د روسیې دغه ګام د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه ده. همدارنګه ښاغلی متقید روسیې د حکومت له دې ګام ستاینه او مننه کړې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی دی. د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 اعلان کړی و چې طالبان د ترهګرو له نوملړ ایستلې دي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د ترهګرو په نوملړ کې شامله کړې وه او له دوی سره هر ډول راکړه ورکړه او درشه د سزا وړ او غیر قانوني بللې وه. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی. د څارنوالانو په خبره 13 کلن حاجیزاده چې عبدالله حاجیزاده چې د اوکلاهاما په مور کې اوسېده د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او دسیسې جرم منلی. عبدالله چې د نیول کېدو پر مهال 19 کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد ښیي چې حاجیزاده د زندان د دورې له تېرولو وروسته د امریکا څخه د ایستل کېدو له پریکړې سره موافقه کړې. د پنجشنبې په ورځ د عبدالله حاجیزاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سم د لاسه هغه ته بیرته نه دي سپارل شوي. د حاجیزاده ملګری تورن 20 کلن ناصر احمد توحیدي چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه، اوسمهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیه جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجیزاده او توحیدي د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره اقدام کړی و او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه هدف وګرځوي او برید ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي روان میلادي کال 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کشران افغان ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. د یونیسف د دفتر رئیس تاجدین اویلا د پنجمې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې له دې ډلې څخه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان له سختې خوارځواکۍ او ډنګرۍ څخه کړیږي. یونیسف ویلي دي چې د نړیوالو مالي مرستو د کمیدو همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو یا RUTF د کمیدو په سبب باندې په ماشومانو کې خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د بشري بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم WFP ویلي و چې ښایي د خوارځواکو ماشومانو سره د مرستو لړۍ تر مې میاشتې پورې بنده شي. دغه ادارې ویلي و چې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره لږ تر لږه 550 میلیونو ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ښکاری ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره دی په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیړه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په لیدنه کې خبرونه ته دا خبره وکړه. ښاغلی ټرمپ د نیویارک ټایمز یو راپور ته په اشاره چې د ایران په اټومي تاسوات باندې د اسرائیل د بریټ په مخالفت باندې ویلي نه غواړم چې دغه بریټ رات کړم خو دغه بریټ لپاره هم کومه بیړه نه لرم ځکه فکر کوم ایران د دې چانس لري چې یو لوی هیواد وي. ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د عمان د پلازمینې مسقط وروستیو خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ترجیح ورکوي د خبرو له لارې مسایل حل شي، خو هغه یو وار بیا ټینګار کړی دی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستان په لسګونه زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه کړای شوي دي. کډوال هم په پاکستان او ایران کې د سختو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو سندیزو حوزو کې د بارانونو سختې واورې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې ډزې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ما هم خره غلاستویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری رازو اول مطلب ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د روان کال د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستانه په لسګونه زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یو این ایچ سی آر د تازه راپور له مخې له دې شمېر پنځه اویا کسان په بخښنې سره پنځه اویا فیصده خلک په جبري ډول له دغو هیوادونو ایستل شوي. اخوا په دوو ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 10مه په ریلیف باندې خپور شوې ویلي، د مارچ له 6مې تر اپریل 14مې پورې 9300 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 5500 کسان یې ایستل شوي دي. دا شمېر ستنېدنه وروسته له هغې ده چې د ایران حکومت د فبروري په 28مه اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د سرشمېرنې پاڼې د مارچ له 6مې وروسته نه تمدیدوي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ نیټې تر 14مې پورې له پاکستان بیا نږدې 43800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې شمېر 9600 کسان یې ایستل شوي دي. یونیسیر ویلی چې د دې کډوالو 50% ښځې او نجونې او 50% ماشومان دي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې د بې اسناده او هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر اوس نور هم چټک کړی دی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال دوی سره د کډوالو په ملاتړ او د بیرته ستنېدو په برخه کې ورته د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت د اپریل په 10مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د نوموړي په حواله دا هم ویلي چې د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدو، بیا میشتېدنې او د ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره پراخ اقدامات پیل شوي دي. نوموړي دغه شان د افغان کډوالو د ایستلو د مسلې د حل لپاره په دوه اړخیزو خبرو او د یون ایچ سی آر د معیارونو له مخې د دوی په آګاهانه داوطلبانه باعزت او خوندي ستنېدنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. په پاکستان کې یو افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ډېر سخت وضعیت دی. ډېری دا کډوال د پخواني حکومت مامورینو او که افغانستان ته لاړ شي معلومه به شي چې څه ورسره کېږي. ډېری هغه کسان چې د مخکني حکومت کارکوونکي وو او ډیپورټ شوي تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. موږ له نړیوالو بشري سازمانونو او د پاکستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته پام واړوي.
جمهوری اسلامی پاکستان خواهش ماجر می است که در این عرصه یک توجه شود.
عارف الله وزیری بیا په ایران کې میشت افغان کډوال دی. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل،
استاد مونږ تر نشو کولای تر نانوایی پر تر دوکانو پر ولاړ شو چې اولیا ضرورت سرنو ته واخلو. نو په دغه وختو کې ډېر بد چلند کېږي د افغان مهاجرینو سره، د ایران د حکومت مامورینو مسؤلینو لخوا، حتی بعضې ځایو کې باغو ته او کورو ته ورننوځي، په ډېر یو بد وضعیت سره افغانان وباسي. نو هیله مې د نړیوالو سازمانونو نه دغه ده چې د مونږ په وخت کې لږ توجه وشي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو لونو د زده کړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي، چې اوس هلته هم له ګڼو ستونزو او د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان نور د دغه هېواد د ترګرو له نوملړ ایستلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کتنه کې رسما د روسیې د سترې محکمې تصمیم ورته ابلاغ کړی چې له مخې د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس د افغانستان اسلامي امارت چې پخوا د طالبانو غورځنګ په نوم یادېده د ممنوع ډلو له لیست څخه وایستل شو. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د روسیې سفیر یا تصمیم د روسیې او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یوه تاریخي پریکړه یاده کړې ده. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې د حکومت د دې ګام ستاینه او مننه کړې او یاد اقدامې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی. ښاغلي متقی همدارا زیاته کړې چې له یادې پریکړې سره د دواړو هیوادو ترمنځ د لا زیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینی پاتې خنډ هم له منځه ولاړ. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د روسیې د سترې محکمې له دغه اقدام هرکلی کړی چې د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 پریکړه کړې چې طالبان نور د دغه هېواد د ترګرو په نوملړ کې نه دي. د اسوشیټډ پریس اژانس دغه پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. موسکو په 2003 کال کې طالبان د ترګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړل چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون له مخې د سزا وړ بللې وه. بل لورته په تیرو کلو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو، موسکو د افغانستان لپاره د روسیې دننه په جوړو شوو غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکوله. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور روسیې دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د ښکېلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی. طالبانو په پیل کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د یوې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو نجونو بندیزونه زیات کړل. له 6 ټولګي ورپورته یې د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. داسې هڅو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي، که څه هم د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هېوادونو سره چین او متحده عربی اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو قزاقستان او قرغزستان هم د طالبانو نمونه د ترګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي. په ځینو اروپایي هیوادو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره ښکېلتیا غواړي او د بهرنیو ته ملاتړ راجلبولو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو له امله دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوړي شنونکي ابراهیم بهیس اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، د ترګرو په ډله کې د طالبانو نوم د موسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترګرو له لیسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن هم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي ګوګل من زیاته کړي چې
کوګل من زیاته کړی چې د موسکاو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګل من په نظر د روسیې لپاره ګټه دا ده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو ښکېلتیا لپاره به لار هواره شي او موسکاو به وکولی شي په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري او کوګل من بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي. آزادی رادیو تا وگست اوس هم ورزو د طالبان و د حکومت لخوا د ازینو سیندیزو حوزو که د سیلون و بارانو راپورته. د طالبان و حکومت په افغانستان که د سیندیزو سیمو په ځینو برخو که د بارانونو سختی واوری او سیلابونو در وتلو خبر ورکړی دی. د دوی د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه کې له خلکو غوښتي چې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. دې خبرداري د زیانګالو سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي او له طالبانو او نړیوالو بنسټو یې غوښتي چې د دوی لاسنیوی وکړي او غم یې وخوري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی عبدالرزاق وایي د دې ولایت خلک تل د سیلابونو له ګواښونو سره مخ دي، خو په خبره یې تر اوسه په افغانستان کې د حکومتونو لخوا د دوی د دې ستونزې د هواري لپاره هیڅ لازمه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو د امکان په اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وروستي خبرداری ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
ما تر کل در فاریاب که باران کنه تمام مثلا اتبای فاریاب 50% از همیش که نگران نمیشه سیلاب
است. په ټوله کې کله چې په فاریاب کې باران کیږي تقریبا 50% خلک د سیلابونو د راوتلو په اړه اندېښمن وي، ځکه چې فاریاب نه سیند لري نه ویالې. خلک تل له ګواښ سره مخ وي او چې کله سیلاب په شدت سره راشي نو خلک یې د مخنیوي وس نه لري. باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي، میخانیکي بیل، بوجیګانې او ځینې نور وسایل پر خلکو وویشي.
د تخار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې په تیره کې د سیلابونو له امله زیانمن سوی هم د دغه خبرداري له امله سخت اندېښمن دی.
نجات قدر نمیتونی سیل سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش در خطر است.
مون زنونه نشوش غوریلی، مخکې هم سیلابونه راغلی و خلق خپل اعمالونه ای لگواخ سره مخ دی. فعلا زمکه کرر شوی، حکومت دی راشی لنگده دی سیما و گوری او رسیده ندی ورته وکری.
دا اندیخنی داسی محل مطرح کی که چه دی طالبانو دا حکومت دا اوبو و انرژی وزارت روان کال ده هم المیستی لعتویستم تر دیرسم پوری دا افغانستان دا سیندیز و حوزو پزینو سیمو که دا اوبو دا کچی دلوری دو او دا سیلابونو دا رواتلو خبردارای ورکرائی دی. دغه وزارت د حمل په وبستمه په خپل اکسپان لیکلی چې د اقلیم د بدلون او د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې د هریرود، شمال، کابل، پنجامو او اړوندو سیمو کې د ورښتونو نسبتا سخت واورو او سیلابونو د راوتلو اټکل سوای دی. وړاندې راغلی چې ممکن په یادو سیمو کې د سیلابونو او سیندونو د کچې د لوړېدو له امله د غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، غوربند، پنجشیر، لغمان، لوګر، کونړ، بغلان، تخار، کندوز او د دې ولایتونو یو شمېر نورې سیمې اغېزمنې سي. که څه هم د دې سیمو ځینې اوسیدونکي ټینګار کوي چې په یوازې ځان هیڅ کار نسي کولای او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري او ورته پاملرنه وکړي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له ورتګ ډډه وکړي او لازم احتیاطي چمتووالی ونیسي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان هم په افغانستان کې د خلکو د احتیاط تر څنګ د زیانګالو سیمو اوسیدونکو ته په دا ډول حالاتو کې د پام اړولو او حکومتونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي. له دې ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل:
باید خلک حداقل وکولی شي هغه پیام چې حکومت ورکړي هغه باندې عمل وکړي او کوشش وکړي چې امن ساحو ته لاړ شي. متاسفانه اوسنی وخت کې انجوګان او موسسات اکثرا ډېر فعالیتونه یې محدود شوی. حکومت باید دغه برخو کې هم پیام رسانی کړي او هم مخکې د حوادث نه او هم د بعد حوادث نه خلکو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښو احتمالي قربانیانو ته د رسېدو لپاره طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جنان سید نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. افغانستان له اقلیمي بدلونه د اغېزمنو سویو هیوادونو څخه دی او تل د ورښتونو او سیلابونو له امله د بېلابېلو سیمو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه راوښتي دي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینې ادارې تل له سیلاب ځپلو سره د مرستو ادعاوې کوي، خو زیانمنو بیا په وار وار نیوکه کړې چې آن د کورنیو غړي یې سیلابونو وځلي او سرپناه یې ور وړاندې کړي خو دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس دا ځوان 13 کلن عبدالله حاجی زاده نومیږي. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې دغه ځوان په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د برید لپاره پلان درلود. د محکمې ریکارډونه ښیي چې د افغانستان دغه تبه چې د اوکلاهاما په مور ښار کې اوسېده په قصدي ډول یې د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او د دسیسې په جرم اعتراف کړی دی. حاجی زاده چې د نیولو پر مهال 12 کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او د 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد هم درس ښیي چې حاجی زاده هم له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته له متحدو ایالتونو څخه د ایستل کېدو سره موافقه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د حاجی زاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سمدلاسه هغه ته بیرته نه دي ورستانه ورکړل شوي. د حاجی زاده ملګری تورن ناصر احمد توحیدی چې 20 کلن دی او په خواهی افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکو په توګه کار کوي، اوس مهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیه جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجی زاده او توحیدی د AK-47 ټوپکونو او مهماتو ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه اخیستي او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ په اوکلاهاما کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې ډزې وکړي او برید ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریدګر په ډزو سره لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي بریدګر چې یو 20 کلن ځوان او د پولیسو د ادارې د یوې مرستیالې زوی دی، د فلوریدا په ایالتي پوهنتون کې په خلکو باندې ډزې کړي دي. د پولیسو په خبره بریدګر د خپلې مور د خدمت دورې په وسله په خلکو باندې ډزې کړي دي. د فلوریدا د مرکز تالاهاسي د پولیسو مشر لارنس ریول ویل پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل او بریدګر چې اوامر یې نه منل په مرمۍ وویشتل شو او ټپي شو. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د فلوریدا ایالت په پوهنتون کې ډزې د شرم وړ وبلله او وی ویل چې دای بتل د امریکا د اساسي قانون د دویم تعدیل ملاتړ وی. دغه تعدیل په اساس په امریکا کې د وسلو ساتل د خلکو حق دی او د کور په محوطه کې د ځان د دفاع په څیر د ځینو اهدافو لپاره کارولای شي. مگر ټوپک ډزې نه کوي، خلک یې کوي. دا یو جمله ده چې شاید ډیر ځله اوریدل شوی وي. زه به تاسو وایم چې دا د شرم خبره ده. زه اوس د دې پیښې په اړه پوه شوم. زه په هغه سیمه کې ډیر بلد یم. زه دا پوهنتون ډیر ښه پیژنم. په فلوریدا کې په ډیرو شیانو پوهیږم او زه د یادې مسلې په اړه وروسته غږیږم. د ټرمپ استوګنځای هم مارالاګو د فلوریدا په پام بیچ ښار کې دی، چیرته چې له مرکز سره ډیر واټن لري. چارواکو لا د فلوریدا په ایالتي پوهنتون کې د دې پیښې انګیزه نه ده بیان کړې. پیښه غرمه مهال د محصلینو له اتحادیې سره نږدې شوې چې له امله محصلین او د هغوی میندې او پلرونه له ویرې تښتېدل او ځینې د بولینګ سالون کې ځانونه پټ کړي وو. بریدګر د پولیسو لخوا د فینکس اکنر په نوم یاد شوی چې د همدغه فلوریدا پوهنتون محصل دی. په پیښه کې وژل شوي 2 کسان محصلین نه وو. دا پوهنتون د فلوریدا په کچه له لویو پوهنتونو دی چې لږ لګه 40,000 محصلین لري. 2014 کال کې هم د یاد پوهنتون په کتابتون کې ډزې شوې وې چې په کې 3 تنه ټپیان وو. هغه وخت بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوی وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode facebook ta panada aw pa twitter ke mo twitter.com/azadiradio mundale shei azadi radio har sheba lataf sar
اوس هم ورزو د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنو ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخ شي. په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنی وضعیت کولی شي 2-3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته له لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځندېدلو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 360 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداری ورکړی چې د 2015 کال تر 3 مېرو به پورې 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2-3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبره د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوری کوچ څه علت دی چې داسې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کاري کو خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیرو ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوی د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنورۍ په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نویو ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د 100 نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وربشو پاکستان ته د تازه راپورونو په اساس د غیوات پنړی کې د ټولو څخه زیات د شمسي سامانونو د استعمال په درجه کې لمړی مقام خپل کړی دی. د یوې نړیوالې ادارې د راپور په اساس د دې کار اله دا چې پاکستان کې د برېښنا نرخونه زیات او همدارنګه ډېره پرچاوي پکې راځي. د راپورونو په اساس 2022 په نسبت په 2023 کال کې د لمرینې برېښنا په وسیله چلیدونکي وسایلو په استعمال کې 6% ډېروالی راغلی. جزئیات د عظمت علي شاه په دغه رپورټ کې.
د نړۍ په توانایي نظر ساتونکي د برتانیې د امبر په نوم یو ادارې د اپریل د میاش په خپل شمیرو کې وایي چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو زیات سولر سیستم یا د نور پرانا چلیدونکي سامانونه استعمالونکو لومبه هیواد دی. اداره وایي چې د کال 2022 په نسبت په کال 2023 کې د شمسی سامانونو په استعمال کې 6.8% زیاتوالی راغلی دی. د پیښور اوسیدونکي نور الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ د شمسی بجلی استعمال ته اړ کړی دی.
سولر پینل مونږ ضرورت اوس جوړ شوی دی ولې چې وابډه چې کومه ده هغه په 24 گھنٹو کې 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بجلی را پریدي. بقایا 22 گھنٹے 20 گھنٹے مونږ سره لوډ شیډنګ انسان نن سبا ټول ضروریات چې کم دي.